The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبل میدان او نیزی سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرسټ کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرو پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیانو لوبډلې د سفر له پیله کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادې سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شل ورځې تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام احمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمیع پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوي دي چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلادیش سره او وروستۍ لوبه به یې د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالۍ لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د ښځو شل اوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د ښځو شل اوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبۍ او ابوظبۍ په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلادیش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د ښځو شل اوریز نړیوال جام ټاکل شوی ده چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلوبې پورې 23 لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د آسټرالیا میګن سکاټ قرار لري چې په دوه لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم 6 لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکي امیلیا کیر 15 وکټې اخیستې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې 141 منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې 114 منډې جوړې کړې دي، او د انګلینډ ډانی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې 84 منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 93 ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې 140 دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او 22 نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډله هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او 23 نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې 415 منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې 309 منډې وکړې، او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاڼۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې 383 منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په 500 لوبو کې یا 500 پاڼیو کې 215 منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، هغه په 5 پاڼیو کې 25 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاء الرحمن بیا په 5 پاڼیو کې 19 وکټ اخیستې دي، او بشیر احمد په 5 پاڼیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پایلوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو، او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځ و یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پہ اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی و، خو مونږ ایز اے بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ، او په لائن او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښه ځای کې بالنګ ترسره کړو، او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانۍ سره په لاس ورنکو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په 199 منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه، او کم ګراس چې و هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلي ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا 1.8 سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه و چې هغه لائن لینتھ باندې بالرانو فوکس و، او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس راکړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ و، البته ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله، او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو. نو یو خوانه سپورټ و، بلې خوانه رنز سره ول دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوانه بالینګ په آسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اکزیکیوشن ډېر ښه وشو، او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ چون هوا ګورو چې یخه ده، باد هم چلیږي. نو زمونږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه 7 یا 15 اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو آؤٹ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله، او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه. او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ اوټ اول دی ان شاء الله بیا غین اورسته نور بسمنان تر سو راځي او سټکیږي په دې وکټ باندې هغه کې وخت لګیږي او ما غ پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخ کې لاړ شم هغه خپل انډیویډوال پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه یی چې زه ایز کیپټن په کار دادې چې ټول نه مخ کې ووسیږم نو هغه خصاغ زه تمیم ځان ور کړه کوشش میدای چې چیرته بولینګ سخته کیږي یا مثلا پارتنرشپ ولاړی خپل بولینګ کوم تر سو دا نور ټیم را پسې راځک شي او خپل انډیویډوال پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات زه ډیر وخت بعد انجری مې نه انجری ته راغلم تقریبا اته نه همیاشتې نو انجری نه پس راغلم او وس تقریبا دا دریم میچ کې وسلورم میچ کې ما تا خپل په خانه یې دم لګ لګ خاري سي راغله او حالانکه هغه اول دوه میچونه چې ول هغه ما په دې فوکس وشي یار بیا خوګ نه شم یا هغه ډار مې زړه کې وو نو خواري مې کړه ان شاء الله دا هغه خواري سله ده بس خپل فوکس مې لوبې ته ډېر وخت وګه پاتې شوم
همدارنګ اوس په د مای پرستورو د لوب ډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې ووري
بالکل ډېر خ میچ شو ډېر ټف میچ او اخر پورې ریزلت معلومات نه کید نو دغه پلیرانو هم ډېر خلوب وکړه خو پارتنرشپ چې کله لګیدل یو دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ترا واسته یې ډیر خو بولینګ او یو سو خو بول نه وکړه دا میچ موږ ته بیرته راوړو بالکل د ټول میچ کې ډیر د سه ځوانان مولود ل چې هغه ما مخ کې نو لیدل او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومندو ماشاالله ډیر خو بولر دا او د افغانستان ډیر ښه انده جوړیدل شي نو اوورال د موږ ټیم کې هم بولرانو ډیر خو بولینګ وکاو د غوي ټیم کې هم ډیر خو بولران موکت میچ خو منګه سار چکل راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سونه بار رنزونه وکو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو زکه شپې ته وره مونږ ته پاتې کېدل او درې سونه بار رنز بیا ډیر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخر کې مونږ سلور وکټ ډیر زر اوټ شولې مونږ تقریبا 295 ساده فرق دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ مونږ ټو او ته میچ تر اخیری بالا پورې بخپل افورت او هارد ورک نه پریګدو نو هغه سه مونږ وکړه تر اخیره پورې فایټ وکړه که څه هم کدی په مونږ باندې پارتنرشپ کړی دا دوخه پارتنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خو دا نو ما اوورال ټول ټیم ډیر خلوب وکړه وجه دا و چې میچ وکړ بالکل څه هم ډیر خ نه وزکه دوړ اننګز وکي پچ لګ بیٹنګ ته جوړو باید غټینګ زونه شوی وای خو تا خبر سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه خو خو پریکټس شو او خو میچ شو ان شاء الله راتلون کې نور میچونه کې به کوشش کوم چې دنه نور خو پرفارمنس کوم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خمو کې د منګل فارچ دلته ځان خو پریپیر هم کو او په دغه میچونه کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر خو ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوي دي هم ک لوبغړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د سی خزوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدل یو ډیر خ استعدادونه پکشته دي نو اوورال دا یو خ ټورنمنت د ټولو لوبغړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سی ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جګړه سوخ کولای شي د غل لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم ده او دلته لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خلوبغاړي دي او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجازه مهري چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوې منډي کړې دي د خپل لوبي په تړه او داسې غږېدلې ده
سرنګ چې مې لوبم و اثر کین دوه درې نفر زره اورسل کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بولرانو ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوی رنز مې اخر پورې وکړ ان شاء الله زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغستن نو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوځ نو موږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورسته ورسته چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپک سلویخ رنز وکړل یو کې دا که تاسو اوس سلویخ مې وکړل دې دفعه مې نوی وکړل نو هغه مایل سټون یې کنه 50 یا سینچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 سینچریانو باندې ټیسټ کرکټ نه ختمیږي یو نیم سل 200 مې ټیسټ خو دې کرکټ یې پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر دې
او په اخر کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فر لوبډلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعیا ښه کرکټ یو کو پزر پوری کرکټ یو کو را به سو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په خپل پلان کې ډېر خروانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ څه تغیرات راغلي وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره په دې کې یو لس کس انتخابولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبې کړې وي غو په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه ناڅه د سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غونډې وو یو څه ناڅه یې لاته دا مو د موږ په بیټینګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وزنه هغه موږ هغه خپل هدف ته کې ونه رسیدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیټینګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښېدلې شي هغه خيار دی هغه ټایم یو څوک چې دی پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لګ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کوي هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه عمر سر عبدالحادي ډیر خوي اننګ وکړ فسیکړ اننګ کې انده شي بهیر لګ بزان باندې تکلیف تیر کاغه خوي اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دی اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دی آشنا هغه د سلور کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره خو ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلونکي کې دا غوړي وړي غلطیاں یا څه څه مشکلات دی به دی باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د ازادي رادیو درلو اوریدونکو وسله کرکټ د فوتبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالي پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالي پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتو پل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالي دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوی وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالي تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دي نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکا توپاچونکي نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ توپاچونکي او د تورنمنت د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغالي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وې او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبېده په پیلوبه کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده خو پیلوبه کې په 0 وسوځېد. د ولده چې د کربین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړی لوبه چې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو خو لوبېده چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر 3 ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 101 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغې شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالی کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پټیل، گلن پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، تام سوتی، کین ویلیمسن او ویل ینګ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولې او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې خبر تر پای ته رسیدو وروسته د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو ونیزه سپورتي خپرونه هم بشپړیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.